السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې اولسنی مې بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته زملی حامیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې دا قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خوول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په چمن کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې یو کس وژل شوی دی. د حزب اسلامي مشر ویلي پر پاکستان او ایران د فشار راوستل شي چې په افغانستان کې لاسوهنې ودروي، او امریکایي ولسمشر ویلي په خپل لومړي سفر سعودي، اسرائیل او واټیکان ته ځي. بشپړ خبرونه په چمن او سپین بولدک کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې یو کس وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان د میجر جنرال آصف غفور اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا څلور بجې له افغان لوري پر لقمان کلی ډزې شوې دي چې پکې د محمد اشرف په نوم یو ولسي وګړی وژل شوی او اتلس کسان ژوبل دي. د ده په وینا په دغه پیښه کې څلور امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په ژوبلو کې د څلور روغتیایي حالت ښه نه دی. د پولیسو مشر مقصود مشال راډیو ته وویل چې له افغان لوري تر برید وروسته دوی هم ځوابي ډزې وکړې. په چمن کې یو خبریال نورزمان څګزي مشال راډیو ته وویل چې کړکېچ هغه وخت پیدا شو چې کله پرون پاکستاني چارواکو د سرشمېرنې لپاره د کلي هغې برخې ته ورتګ غوخته. د زیاتوی چې د لقمان کلی ځنې خلک د ډیورن کرخې هاغې خوا ته اوسي، خو په انتخاباتو کې رایې په پاکستان کې اچوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې نن سهار لسو یولسو بجو شاوخوا پورې هم وخت په وخت ډزې اورېدل کېدې، خو د کندهار پولیسو ویان د زیاد دورانی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلی دی چې اول ډزې د پاکستان له لوري شوې دي، او بلې دا ویلی دی چې پاکستان د مردم شماره یا د سرشمیرنې په بانا هلته د وسلوالو اړول غوښتل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي پر ایران او پاکستان باید فشار راوړل شي چې د افغانستان په اړه خپلې تګلارې بدلې کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د کابل په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده د هرکلی مراسمو ته په وینا کې وکړه.
هغه دوستان، هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري، هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري، هغوی یې خبر اوري، هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایو چې نور ذاتی بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
تهران او اسلام آباد تل دا تورون رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د حکمتیار د خراغلاست غونډې ته په وینا کې ولسمشر اشرف غنی پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي، که نه نو یوازې به پاتې شي. د حزب اسلامي مشر شاوخوا شل کاله وروسته تېره غرمه کابل ته ستون شو. چارواکي وایي په بلوچستان کې پارېدلو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یوه هندو د وژنې په هڅه پر تاڼه برید کړی دی چې پکې یو لس کلن ماشوم وژل شوی او پنځه کسان ژوبل دي. دا پېښه تېر ماسپښین په هب کې شوې چې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د بلوګرو درېیمه لویه حمله ده. د چهارشنبې پر ورځ پولیسو پر ټولنیزو رسنیو د پارونکي انځور د خپرولو په تور څلور دېرش کلن پرکاش کومار ونیو. پولیس وایي د ده د نیولو تر خبر وروسته شاوخوا پنځه سوه کسان چې پکې خطیبان او سیاستوالان هم شامل ول، پرون د هب تاڼې ګرچاپېره ورغونډ شول او د کومار د ورسپارلو غوښتنه یې وکړه. پولیسو چې انکار وکړ نو بلوګرو پر هغوی برید وکړ. پولیسان او د بلدیاتي ادارې یو چارواکی ووهل او بیا یې ډزې پیل کړې. په اخو ډب او ډزو کې یو لس کنن ماشوم ووژل شو او پنځه کسان ژوبل شول. پولیس وایي پر تاڼې د پارېدلو خلکو برید درې ساعته دوام وکړ. د دوی په خبره د ملیشا ځواکونو له ورتګ سره نظم بیا پر ځای کړل شو. پولیس زیاتوي د بلوګرو مشري یو بانفوزه خطیب او د واکمن مسلم لیگ نون یو سیاستوال زیا شاهد کوله. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکې اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپل سپارښتنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د پینټاګون مرستیالې سرپرست تیریزا ویلن تیر مازیګر د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل د افغانستان د جګړې په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. دوی ویل مخه یې دا ده چې د افغانستان د جګړې ولاړ حالت بدل شي. د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ریمنډ تھامس دې غونډې ته ویل د سرتیرو د شمیر له زیاتولو سره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر اصولو هم غور کوي. دا مهال د شاوخوا 8.5 زره امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 13 زره بهرني پوځیان په افغانستان کې دېره دي. امریکایي سینټ د افغان ژباړونکو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د مرستندویه کارکوونکو لپاره د 2.5 زره اضافي ځانګړو ویزو لپاره د پیسو منظوري ورکړې ده. دا پیسې د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بودیجوي قانوني مسودې برخه ده چې د امریکا دواړو ګوندونو منظوري کړې دي چې د روان کال تر سپتمبر پای پورې ورباندې حکومتي چارې پر مخ یوړل شي. سینټ دا مساویده 13 ورځ منظوره کړه او د استازو جرګې د چهارشنبه پر ورځ تایید کړې وه. ټاکل شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لاسلیک سره دا مساویده قانون شي. سینیټر جین شاهین د 2.5 زره اضافي ځانګړو ویزو مزدوری ته د ژوند ژغورونکي پرمختګ نوم ورکړی دی. د دې ځانګړو ویزو پروګرام د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی و چې له امریکایي پوځ یا په افغانستان کې د امریکایي حکومت له کارکوونکو سره مرسته کوي او په نتیجه کې د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دي. او امریکایي ولسمشر وایي د روانې میاشت په وروستیو کې سعودي عرب، اسرائیل او واټیکان ته ځي. سپینې ماڼۍ بیګا ویل ټرمپ د مې پر 23 واټیکان ته ورشي او د کیتھلیک عیسویانو له مشر پوپ فرانسیس سره به وویني. ټرمپ تیر مازدیګر د مذهبي عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل دا به د ولسمشر په توګه د ده لومړی بهرنی سفر وي.
My first foreign trip as president of the United States.
دای وایي د امریکا د ولسمشر په توګه زما لومړی بهرنی سفر به سعودي عرب ته وي. تر هغې وروسته اسرائیلو ته ځم او بیا هغه ځای ته ځم چې زما عیسوي پادریان ورسره ډیره مینه لري، یعنی روم.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر به په سعودي عرب کې له عرب مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې بهیر او د ترهګرۍ د ګواښ په ګډون پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسیو آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 70 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. او 315 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 9.5 او 15، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال ملا سراج زهیر واورید. په خبرونه کې به واوري په چمن کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. معلومات ترکو د حزب اسلامي مشر وايي په تهران او اسلام آباد د فشار راوستل شي چې په افغانستان کې لاسوهنه ودروي. په بلوچستان کې د مذهب سپکاوي په تور د یو بندي وژلو لپاره پارېدلو خلکو پر تاڼه برید کړی دی. دینی عالمان وايي حکومت خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. د کوارډ د دریو سیمو اوسیدونکو خپلې درنې وسلې حکومت ته سپارلې دي.
پولیس ډیډ لاین عمر کړی دی چې هغه ختمېدو سره به د دوو خلاف اپریشن هم شروع کیږي.
عوام ته فایده ده چې د سر اصلا نه وي، د بکل هم جنگ نه کوي.
د خیبر پختونخوا خزینه روغتیایي کارکونکو تور پورې کړی چې حکومت ورته مراعات نه ورکوي.
ډیر څه دي چې حکومت یې نه مني.
حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې زموږ کومې دا مسلې دي چې دا زر تر زر حل کړی شي.
د هنګری سارنوالانو یو لس کسان د لسګونو کډوالو د مړینې او د انساني سمګلینګ په قضیه کې تورن کړی دي. شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د چمن او سپین بولدک پر پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین د ټلیفون په لاین دی. ایوب ترین، ستړي مشه کده د پیښې په اړه راته حال راکې.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو یاد کړه چې دغه پیښه نن سهار د پاکستان په وخت تقریبا 4 بجې رامنځته شوې ده. په چمن کې د چارواکو وینا چې لومړی د افغان چارواکو له سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان په لور چې کوم پر پوله باندې کلی دی، کلی لوکمان دی، کلی جهانګیر دی، دلته پر دې باندې ټکان شوی دی او وړه او غټه وسله کارول شوې ده. د دې په نتیجه کې درې کسان چې دی تر اوسه مړه دي او اتلس چې دی هغه ټپیان دي. په مړو کې یوه زنانه هم شامله ده او په ټپیانو کې ماشومان شامل دي. کوم چې په دوی کې 15 زخمیان داسې دي چې د هغو وضع سمه نه ده او هغه چې دی د کوټې و روغتون ته روان لېږدول شوي دي. هلته په چمن کې چارواکو ویلي دي چې د پیښو وروسته د نه هیواد د افغانستان سره چې کومه سرحدي پوله ده هغه تړلې ده، بلکې د کوټې او چمن ترمنځ چې د خلکو د امنیت په باب پوله چې د روډ چې دی هغه هم تړلې دي. او بل پلو ته دلته په د اسلام آباد لخوا چې د ISPR ویان دی ډایرکټر جنرل هغه لخوا په یو بیان کې ویل شوي دي چې یو کس وژل شوی دی او دغه پیښه د نومري پوینا چې هغه وخت رامنځته شو کله چې پاکستان د سرشمیرنې ادارې پر پوله باندې یو کل ته ورتلل او هلته سرشمیرنه کوله. نو دا پر دې باندې د افغان سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان په لور ټکان شوی دی. بل پلو ته په کندهار کې د کندهار د پولیسو ویان زیادرانی ویلي دي چې د سرشمیرنې په اړه کې دا تور لګولې دي چې د پاکستان لخوا وسلوال کسان د افغانستان په لور یا دننه در اوستلو هڅه کېدل. نو چې په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د کونسلیټ لخوا چې موږ تماس سره ونیولې، نو دوی ویل چې موږ د پیښې جاج اخلو، دغه وروسته به موږ خپل ریپورټ چې دی هغه وړاندې کړو.
ډیره مننه ایوب ترین چې تاسو موږ ته د پیښې په اړه معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د چمن او سپین بولدک په پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي دي او اتلس زخمیان دي. د مشال ریډیو خبرونه سره اوسه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي. نوموړي تېره ورځ په ولسمشر ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هرکلی غونډې ته په وینا کې ویل د حکمتیار له ورتګ سره د سولې لورې ته لوی ګام اخیستل شوی دی. غنی ویل حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښایي چې افغانان خپلې ستونزې په خپله هوارولی شي. حکمتیار خوا او شاشل کاله وروسته کابل ته ستون شو. په خپله وینا کې ویل چې پر پاکستان او ایران دې فشار راوستل شي چې د افغانستان پر خپل تګلارې بدل کړي. یوسف خان زدران معلومات لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک څو ساعت وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د حکومت د اوسنیو او پخوانیو ځینو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د ده لپاره د ښه راغلاس غونډې ته وویل چې حکومت افغانانو سره د سولې د زمینو د برابرولو ژمنه کړې وه او اوس د دغې ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پورته شوی دی.
ما به ملت بزرگ افغانستان
موږ د افغانستان ستر ملت ته ژمنه ورکړې وه چې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروو او نن په دې لار کې ستر ګام اخیستل شوی دی. خو دې لارې ته به د بشپړې سولې تر ټینګښت ته دوام ورکړو،
ادامه خواهیم داد.
غنی وایي د حکومت او حزب اسلامي نیتونو، واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې ډیرو خلکو فکر نه شو کولی. ده وویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي چې ښایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي تاریخ تکرارېدونکی نه دی. غنی وسلوالو طالبانو ته وویل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې لار غوره کړي، که نه د ده په باور له انزوا سره به مخ شي.
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانه امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته پکار ده چې د اسلامي په ستر قدم کېږدي که د مصالح مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نغواړي، انجام معلوم ده. انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامی ده.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې اتم میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال کابل ته راورسید. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شویو مراسمو ته وویل دروغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. د پخپله وینا کې د حکومت په شته ځینو ستونزو خبرې وکړې، خو وی ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په هغو ډلو خلکو غږ وکړ چې د جګړو له لارې خپلې ګټې لټوي تر څو افغانان پرېږدي چې خپل مسیر په خپله وټاکي. حکمتیار وویل په دې لړ کې باید په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم په ګډه فشار واچول شي تر څو د افغانستان په اړه نوی سیاست غوره کړي.
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی یې خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایو چې نور ذاتی بسته د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست ورکړه.
د ویل د ثبات په خاطر د افغانستان اساسي قانون منلی دی که څه هم ځینې ملاحظات لري، خو د هغو خلکو غوښتنې پر ځای ونه بللې چې اوسنی قانون باید تعدیل او په هیواد کې پارلماني نظام حاکم شي. نوموړي وویل پارلماني نظام د افغانستان له شرایطو سره برابر نه دی او ائتلافي حکومت هم په افغانستان کې نه چلیږي. حکمتیار وایي کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی او د حکومت په مشرانو یې هم غږ وکړ چې دا هیواد خپل کور او ګور وګڼي او خپل کورنۍ افغانستان ته راولي. نوموړي دې غونډې ته وویل په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره خپلواکه محکمو او ځواکمن حکومت ته اړتیا ده.
ما نه د جنګي جنایتکارانو د محکمې مطالبه کړې، نه مې څوک د جنګي جنایتکار په نامه یاد کړ. مطالبه یې ځکه نه کوم چې دا یې وخت نه دی، داسې محکمه نشته چې جنګي جنایتکاران محکمه کړي. متاسفانه دولت اوس په هغه پوزیشن او موقعیت کې نه دی چله دوی سره په حساب نه تصفیه کړي.
حکمتیار په وسلواله طالبانو غږ وکړ چې په یواد کې د بهرانیانو د حضور باندې ختمې او د حکومت سره روغې جوړې تکینی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
په پاکستان کې ځینې دینی عالمان وایي خلک چې قانون په خپلو لاسونو کې اخلي نو دا کار د اسلام ضد دی ځکه یې باید مخه ونیول شي. د عالمانو تیر ماښام له مشال ریډیو سره په دې تناظر کې خبرې کولې چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور په یو شمېر خلکو د بلوګرو بریدونه شوي دي. په دې کې وروستۍ پېښه په مردان کې په زده کوونکي مشال خان او په چترال کې په یو کسته خلکو حمله وه. پوښتنه دا ده چې دینی عالمان په ټولنه کې د زغم دودولو لپاره څه کوي. اسرار المومن یہ جواب را کوي.
د چترال د شاهی مسجد امام خلیق الزمان د اپریل په 28مه هغه کس پولیسو ته حواله کړ چې ولکې د دماغی ناروغي لري او د مذهب خلاف الفاظ یې کارولي. خلیق الزمان مشال ډو توای چې مذهب ته په سپکاوی تورن رشید الدین یې زکه پولیسو ته وسپارلو او لبل وګرو یې وژغورلو چې د خلکو لخوا قانون په خپل لاسو کې اخیستل او دغه تن ته په خپل لاسو سزا ورکول د مذهب خلاف دی. نوموړی وایي باید مذهبي عالمان پر دې کار وکړي چې څرنګه په ټولنه کې برداشت راشي او خلک د قانون احترام وکړي.
علما کرام
علما کرام د انبیا علیه السلام وارثان دي او دوی همیشه د امن محبت او ورورولۍ پیغام ورکوي او په دې کې علما او ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. د تشدد لارې بیخي خپلول نه دي پکار ځکه چې پاکستان یو ملک دی او قانون لري. نو که څوک قانون په خپل لاسو کې اخلي دا به د ریاست خلاف بغاوت وي او قران او سنت هم موږ ته دا حکم راکوي چې د وخت د حکومت احکامات دی ومنل شي.
خلیق الزمان ګیله کوي چې د په څیر هغو عالمانو ته په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې موقع نه ورکړل کیږي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت راوستلو لپاره کار کوي. همدار څرګندونی په پیښور کې یو بل مذهبي عالم ډاکټر قاسم محمود اهم کوي.
زمون اسلام د امن او د سلامتۍ درس ورکوي. د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ژوندۍ انسانیت پورا پرې راي هغه د جانورو لپاره نباتاتو لپاره رحمتو. لیکن دلته زمون کمی ورته وایا یا زمون کم نصیبی ورته وایا چې زمون کومې ادارې دي هغه خپلې ذمہداري نه پوره کوي. دلتا مولا خلیق الزمان سے دا قانون پاسداری اکڑا دا عدالت اور دا وطن اور دا قانون پہ اعتبار سر آگئی اور قربانی اکڑا لیکن میڈیا آگا تا اس توجہ ہونا کرا دا آگا تا دے کار تصویب ہونا کرا
پا پی خبر کی دینی علی موقع بلایاز ہم وائی چھ دا پریر پا جل سما دا مردان پا عبدالی خان پونتون کی دا بلوگر لخوا د زده کوونکی مشال خان تر وجنې وروسته یو شمیر مذهبي عالمانو د خپلو بیانونو او لیکنو په وسیله خلکو ته دا ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه کړی. خو نوموړی وایي مذهبي عالمان چې خلک یې خبرې ته اهمیت ورکوي باید په ټولنه کې د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره نور کار اهم وکړي.
نو د دې خبره په دې معاملاتو کې اوریدې شي نو که چېرته دې امدا قسم رول لوبي او خلک دې ترخګرې طرف ته حمایت نه کوي یقینا چې نور هم بهتري راتلی شي حالات ښه کېدای شي.
خبریا زیاتوي چې نورو عالمانو ته هم پکار دي چې د خلکو زمان په پل روان شي او د بلوګرو غوسې په قابو کولو کې هغه څه کردار ادا کړي چې د چترال شاهي مسجد امام تر سره کړی وو.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتني مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کوارټ پولیس وای د سرځیو مری او کچي سیمو خلکو په خپل خوخه ټول درنې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د پولیسو وایان تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل خلکو ته د مای تر نیمای نیټه ورکړې چې وسلې حکومت ته وسپاري کنه نو د دوی بیا په عملیاتو کې ورڅخه ټول کړي. طارق اورایزی له تفصیل سره.
د کوهاټ پولیسو وایان فضل نوی مشال رډیو ته وویل د خلکو د سر او مال حفاظت د حکومت ذمہداری ده. نو چاته هم د غټې وسلې ضرورت نشته او زیاتوي چې کچا تر 15 مې پورې دا دوی ته ونس پراله نو په ضد به بیا سخت ګام اخستل کیږي.
ډیډلاین عمر کړی دی چې هغه ختمېدو سره به دو خلاف اپریشن هم شروع کیږي. خو اوسه پورې خو یا کوم آغاز شوی دی کوم اصلاح جمع کړي دی هغه د استرزۍ کسۍ او د مرۍ قوم والا
سالور میاشتے وشوی چی امنیتی ادارو د خلکو نه پر زکارانه توګه د درنو او غیر قانونی وسلو حکومت ته د حواله کولو یو کمپاین شروع کړی دی. ځای خبریال نبی جان مشال لډیو توای دغه کمپاین چې تر کوهات هنګو او رغزو او کورما پر محدود دی په ځینو سیمو کې په کامیابی سر روان دی خو په کورما او یا نور سیمو کې تر اوسه خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. نبی جان وای کچېره له دغه سیمو خلکو غټه وسله راغونډه کړی شي نو په امنیتی حالات کې بور سره ډېر خواله راشي.
ترځي او دی بازي لا کوسې لا کې دی هغه اصلاح جمع کړل خو په کورم ایجنسی کې د دې اعلان بعد یو ریزیسټنس راغلو او اصلاح جمع نشول. ټول نه زیاته مسله خود په د جنگونو کاغه فرقوري ته جنگونو مسله راځي هغه په کورم کې راځي حکومت ته په کور دي چې ټیک ټاک اکشن وخلی ویلې ته ډایرک عوام ته فائدہ راځي د سر اصلاح نیوي
ځای خبریال نبی جان په خبره په کورما او رغزو هنګو او کوهاټ کې غټه وسله رغونډولو بنیادی مقصد فرقایي زنخاتو مخانستل دي. طارق رغزه مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د بلوچستان وکیلانو ویلي دي چې دوی نن په اسلام آباد کې د پاناماليکس په اړه رابلل شوې غونډه کې د احتجاج په توګه برخه ناخلي. د ای په خبره په مرکزی سطح وکیلانو د بلوچستان د سنزو هوارولو لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. نور هله کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان هایکورټ بار اسوسیشن بلوچستان بار کونسل او د کوټ بار اسوسیشن مشرانو اعلان کړی دی چې دوی بنن په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن للوري پر پاناما لیکس باندې را بلل سوی کنونشن کې د احتجاج په توګه برخه نه اخلي. د بلوچستان قانون پوهانو د خبره تیر ورځ په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه د بلوچستان بار کونسل و غړي منیر کاکړ ایډوکیټ نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
موږ بلوچستان بار کونسل ای کوټ بار اسوسیشن او ډیسټریکټ بار اسوسیشن متفقہ طور پر دا فیصله وکړه چې موږ سبا د پاکستان بار کونسل په اجلاس کې شرکت نکو او د پاناما په حوالہ باندې موږ دا کوشش دي چې موږ خپل ای کوټ بار اسوسیشن بلوچستان بار کونسل او کوټا ډیسټریکټ بار اسوسیشن په شمول په بلوچستان کې د ګردو ډیسټریکټ بار اسوسیشن یو نماینده اجلاس یا نماینده کنونشن راوغواړو او موږ خپل خپل فیصلې د خپل مزکی د مسایلو په رونیا کې کوو. هر هغه شو کوم موږ باور ول خپل شو خپل مسایل ایلټ کوو بیا به نور پر مسلو ګاج شتاغو پر موږ خپل مسلې مشتر چال کړګی نه موږ پر نور مسلو باندې د ګایدن دا نن پریس کانفرنس په دغه حواله ولو.
د بلوچستان وکیلانو زیاته کړه چې پاکستان بار کونسل په کنونشن کې د اتم اگست د شهیدانو په اړه په ایجنډا کې هیڅ نه دی شي. په دې اړه د کوټ بار اسوسیشن د مالیاتو سیکرټر جمیل آغا ایډوکیټ راته وویل
د 8 اگست بعد چې کوم صورتحال ولو په دې کې پکار دا ولو چې وفاق زمر سره تعاون کړ صوبې قادر ډیر اته پر صوبې چې په دې کې خپل شپ پوزټیو رول ادا کړي لیکن د وفاق د خلق په دې کې زمر سره تعاون نو سی ایون تازه تم سره نه کړي واده سی او چکم د شیدان هدي د شیدان بچان په سکولو کې داخل کیږي فراغه باندې عمل درآمد نه دي ساوې.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په یو ځان مرګي برید کې داوی او سخصیات کسان وجل سوي وو. په هغه کې څلور پنځو وکیلان او دوه خبريالان هم شامل وو. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ
کې منګل تک دی چې کومې د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
داس د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا روغتیاي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز وایي چې مخکې د دوی نوکرۍ دایمي شوی خو حکومت لا هم ورته مراد نه دی ورکړي. دوی تیر مازیګر له مشال ریډیو څخه خبرو کې غوښتنه وکړه چې د دوی د نوکرو رتبه د 15 او 20 درجه لوړی شي. هلته د عامه روغتیا صوبایي وزیر وایي د روغتیاي کارکونکو ته ټول مراد ورکړي دي. رابع اکرم خان له تفصیل سره.
د لړکی د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو مشر عائشه حسن مشالیډیو ته وویل چې د خپل نوکرو مراد تر لاسه کولو په اړه د صحت د محکمې پر ضد په خبر های کورټ کې درخواست هم کړی دی. عائشه حسن په وینا د حکومت لخوا تر اوسه پورې نه د دوی د تنخواګانو په وخت ورکولو معاملې هواره شو او نه د دوی د نوکرو درجه بندي او د پنشن مسله هواره کړې شو.
د خپل زندګۍ 15-16 سال دی پروګرام لور کړل اغه دوی اوس وایي چې 2022 نه به تاسو لمونګه پینشن درکو لکه مونږ ویو چې دا هغه وخت نه کاونټ کوي چې کوم وخت نه پرمننت نو ډیر سدي چې حکومت نه مانی
لیډی هیلت ورکرانو په وینا چې د کال 2012 راسي د دوی د تنخواګانو نیمایي برخه تر اوسه پورې وفاقي حکومت دوی ته نه دا ورکړي او نه دوی ته د لړکی وفاقي حکومت سره جواب ورکوي او نه صوبایي حکومت. شګفته وای بای چې وفاقي حکومت د دوی بقایجات هم ورکړي
کله نه پرمننت شي ویو کنه نه دا اته نه بعد مونږ ته خپل مراد کې کم دینه هغه تر اوسه پورې نه دی هغه شوی لکه مونږ دغه تا نوټیفیکیشن شو پرمننت شو خو اوس پورې زموږ هغه کلیرنس پوره نه دی شوی بل مونږ چې کوم دی نو د سکیل دا چې دا غنه دی راکړې د کلاس 4 چې کوم سکیل یې کنه هغه زموږ سکیل هم دی نو دا غي دا پر دا کیس مونږ لا کړې دی چې مونږ لا کړ خپل لغه دې کیس کې مخکې کو دا مطالبات زموږ هم نه لېش.
یو بل لیډی هیلت ورکر نور جهان وای
فیلډ ورک ډیر زیات ګران کار دی خاص کر په زموږ په صبح کې د زنانو بهر وتل او کور په کور ګرځیدل بیا تاسو ته پته به وي چې پولیو هواري سره زموږ د لیډی هیلت ورکر څومره زیات قربانیان دي خو مونږ لکه همت نه دی بایللې خپل کار هم خپل یو خدمت په جذبه باندې کړی دي خپل حکومت ته زموږ دا درخواست چې زموږ کوم دا مسلې دي دا زر تر زر حل کړی شي.
د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې غون ملک د خیبر پښتونخوا حکومت دا اقدام د ټولو مخکې وچت کړو چې د لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې په خې کړې د پوینا چې د یو مستقل نوکرې مراد هم د لیډی هیلت ورکرانو ته ورکړې شي وي. دي
کله یو
جاب پرمننٹ شي اغي ته جاب سکیورټی ر پرمننٹ کې دو فائدہ دای چې اغي یو خو پروموشنز کیږي یا چې سب پروسیجر سټرکچر یو اغا پر الله خو ډیفاین کیږي ډیټیلز کې بھائی پهل خبره دا چې کله پرمننٹ شي نو دې پینشن سکیور شي نو دې کې سو ریټایر شي ویني دی او دی وی جرا مونږ چې ګمنه مونږ ته پینشن نه ملاويږي نو چې سو ریټایر شي نو پینشن نه ملاويږي پی سکیل دی خبره کوي نېشنل پی سکیل چې یو لیډی هلت ورکر سره دی اب ورته مونږ چې ګمنه ان شاء الله دې ته ورکو دې ته پریشان کېدو ضرورت نشته
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2016 کې د 14 سره لیډی هلت ورکرانو نوکری په خې کړې وی
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له پامیر ساحل اورو
په چمن او سپیل بولدک کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې درې کسان وژل شوې دي د چمن پولیسو مشر مقصود مشال راډیو ویل چې نن سهار شاوخوا 4 بجې له افغان لوري پر لقمان او جانګیر کلیو ډزې وشوې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې په ډزو کې 13 کسان ژوبل شوي چې پکې 4 سرتیری دي هلته د کندهار پولیسو ویاند زیاد دورانی اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې لومړی برید له پاکستانی لورې شوی دی او دا چې پاکستان د سرشمیرنې په پلمه د وسلوالو هلته د اوښتو هڅه کوله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي پر ایران او پاکستان باید فشار راوړل شي چې د افغانستان په اړه خپل تګلاري بدل کړي د خبرو نوموړي 13 ورځ د کابل په ولسمشري ماڼۍ کې د هرکلی مراسمو ته په وینا کې وکړه چارواکي وایي په بلوچستان کې پاریدلو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور د یو هندو د وژنې په هڅه پر تانه برید کړي چې پکې یو لسکلن ماشوم وژل شوی او 15 کسان ژوبل دي دا په خاطر مسپخین په حب کې شوی چې په تیر شاوخوا یو میاشت کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوي تورونو په تړاو د پاریدلو خلکو لخوا دریمه لویا حمله ده د امریکا د دفاع وزارت وویل چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان د جګړې په اړه خپلې سپارښتنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري د خبره د پینټاګون مرستیالې سرپرستې تیریزا ویلن تیر مازیګر د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده امریکایي سینټ د افغان ژباړونکو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د مرستندوی کارکونکو لپاره د 2.5 زره اضافي سر ځانګړو ویزو لپاره د پیسو منظوري ورکړې ده او امریکایي ولسمشر وایي د روانې میاشت په وروستیو کې سعودي عرب اسرائیلو او واټیکان ته ځي سپینې ماڼۍ بیګا ویل ټرمپ د مې پر 24 واټیکان ته ورشي او د کیتھلیک عیسویانو له مشر پوپ فرانسیس سره به وویني
اند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته واورول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړي ده
د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپلې درې کې لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته په یو نه پلان شوی په یو ورځنی دوره کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري مشر ولې سره ملاقاتونه کړي دي وزیر اعظم نواز شریف د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او داخله وزیر چودیر نثار علي خان سره ملاقاتونه کې ښکاري چې د ایران خارجه وزیر پاکستان نه دا باور ترلاسه کړي چې پاکستان به د ایران امنیتي اندېښنو ته پاملرنه کوي اداري وایي د کلونو راهیسې ایران او پاکستان دواړه د یو بل نه د پولو د محفوظولو د نو د انسانانو د سمګلینګ مخنیوي او د وسلوالو پر ضد د کاروایي په اړه د نورو اقداماتو د وچتولو غوښتنه کوي خو تیریونه د ایران په سیستان صوبه کې د یوسنی وسلوالې ډلې جیش العدل لخوا د یولس ایرانیانو وجنه چې یو سنگینه پیخه ده په یو داسې وخت کې را مخته شوی چې پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی کړکې چنې دي ادارې سیاتوي ایران خپل اندېښنې د سفارتي لارو په ذریعه وښودلې ادارې په وینا چې نه خو د پولي مسلې او نه ستراتیژیکي اندېښنې شپه بشپه هوارې دي شي خدا یو خنه خده چې ایران او پاکستان سفارتي رابطې خپل کړې ادارې اخیری کلی کې پاکستان لپاره دوه شیان د اهمیت وردی یو دا چې پاکستان د هم د ایران غونډې سفارتي لارې خپل کړې او بل د پورو د سار انتظام چې باید دواړه خواو ته روان وي مشرق رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا د کابینې لخوا په صوبه کې پرایویټ تعلیمي ادارې د قانون په دایره کې راوستلو لپاره یو ریګولریټي اتورټي د جوړولو منځوري یو ښه اقدام دی او د دې ضرورت هم محسوسېدو ولې چې د میندو پلانونو او د ولس لخوا دا غوښتنه بیا بیا کېده ادارې په وینا د اتورټي به نه صرف د سکولونو فیسونه ګوري بلکې په نصابي او غیر نصابي هلو ځلو به هم نظر ساتي ادارې زیاتوي له دې وړاندې په تیر حکومت کې هم د پرایویټ سکولونو په حق له یو بل وړاندې شوی وو او په هغه اسمبلی کې کاروایی نه وشوي او دې ځل هم د اندېښنه شته خو د دې امر انتظار پکار دی چې حکومت دا بل منصور کړي او په عملي توګه یې نافذ کړي ادارې وایي صوبایي حکومت له به دا خبره معلومه وي چې د صوبې پرایویټ تعلیمي ادارو کې د عدالت د احکاماتو باوجود د ورونو خویندو په فیسونو کې سرعایت نه ورکړی کیږي اداره اخیر کلی کی هله پکار ده چې د بل مسوده د منصوره نه پس په د ریګولیټي اتارټي په جوړولو کې نور د ځړ نه کار نه خصه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرگ ایجنس په رپورٹ کې لیکي تمدا چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلاره کې به د افغان حکومت پیاوړي کولو او د وسلوالو ډلو ختمولو لپاره به د اربونو ډالرو مرسته شاملوي. ایجنس وایي دا تګلاره به زر اعلان شي. بل پلو د بې پولې خبریالانو اداره وایي د تیرې میاشتې له پای راهیسې په ایران کې د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پیل شوی خو خبریالانو ته په دې اړه په ازادۍ د رپورټونو جوړولو اجازت نه ورکول کیږي. نجیب عامر د دوانو لیکنو له مهمو برخو سره.
بلومبرگ خبری آژانس د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپله کړنلاره اعلان کړي. د امریکا د حکومت انتظامی چارواکي په دې نظر دي چې ښایي په دغه کړنلاره کې به د افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت ملاتړ شامل وي، سو هغه وکولی شي د هیواد هغه برخې بیرته د حکومت تسلط لاندې راولي چې دا مهال پرې طالبان واکمن دي. دغه چارواکي وایي نوې پالیسي به ارزانه نه تمامیږي، دا به د کال په سر لږ تر لږه درویش بلیونو ډالرو ته اړتیا ولري سو د افغان امنیتي مامورینو سره مرستې وشي او د اداري فساد د مخنیوي پروګرامونو ته فنډونه ورکړل شي. اژانس لیکي کدا بیا ګرانه بریښي، نو بیا دا خبره په ذهن کې انزور کړل شي چې ګویا امریکایان په افغانستان کې ناکامیږي او ملک هماغه سي د ترهګرو په پټن ځایونو بدلیږي لکه د 2001 کال د سپتمبر د 11 منټې نه وړاندې چو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې څومره نور سرتیری په افغانستان ته استول کیږي، خو بلومبرگ لیکي دوی ته امریکایي انتظامی چارواکو ویلي چې د ناټو او امریکایي سرتیرو شمیره به زیاتول شي. که د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پلان دغسې واوسي، نو دا به د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان سره په ټکر کې وي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره نیټې ټاکلې، ځکه چې اوسنۍ اداره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ښکېلتیا ډاڼه ولري او په دې هم چې له طالبانو څخه نیولې شوې سیمې بیرته آزادې کړل شي او طالبان داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پټنځایونو جوړولو ته پرې نه ښودل شي. بل پلو د بې پولو خبریالانو ادارې آر ایس ایف په ایران کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو پر مهال د خبریالانو ستونزو ته کتنه کړې ده. نوموړې اداره وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاین ترسره کیږي او د ایران حکومت خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په خلاص مټ راپورونه ورکړي. د بې پولو خبریالانو سازمان د حکومت لخوا هغه بندیزونه او شرطونه غندي چې د دغو انتخاباتو د راپور جوړونې پر مهال پر خبریالانو لګول شوی دی. دغه اداره وایي کوم شرایط چې د ایران حکومت وړاندې کوي په رڼا کې خبریالان په آزاد ډول راپورونه نشي جوړولی. تر اوسه په ایران کې د دغو انتخاباتو د کمپاین د راپور جوړونې پر مهال 28 مسلکی او ولسی خبریالان نیول شوی دي. ایران د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په لیکه کې ولاړ دی چرته چې تر ټولو زیات خبریالان نیول کیږي. د ایران او افغانستان لپاره د بې پولو خبریالانو د ادارې آر ایس ایف مشر سید رضا موینی وای په انتخاباتو کې د خلکو په آزاد ډول د شرکت لپاره اړینه ده چې ورته والله مخې په آزاد ډول معلومات ورکړل شي، خو په ایران کې بیا دې ته اجازه نه ورکول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د دفاع وزارت وایي راتلونکو نه بعد افغانستان د جګړې پاړه خپل سپارښتنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکایي ځواکونو کمانډانانو ورلمخه د افغانستان جګړې ډګر ته د 300 اضافي سرتیرو استولو غوښتنه کړې. افغان حکومت یې لمندې چې د امریکا په نوې تګلاره کې به د ترهګرو جالې په نښه شي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پنټاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې ده. تریزا ویلن وویل تمه ده چې په دې اړه د پوځ طرحه د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې شي. میرمن ویلن وویل هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل شي. نږدې درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وویل د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره 300 اضافي سرتیرو ته چې احتمالا یوه برخه یې باید د امریکا متحدان ورکړي اړتیا ده. یو شمیر اوسني او پخواني امریکایي چارواکي وایي چې په دې برخه کې د 3 او 5 زره اضافي سرتیرو په اړه بحثونه کیږي. تمه ده چې دا اضافي سرتیري به تر ډیره د افغان ځواکونو روزونکي او همداراز د هوایی ځواک پوځیان وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ریموند توماس چې له میرمن ویلان سره د سنا په غونډه کې یو ځای وو وویل د سرتیرو د شمیر پر زیاتولو سربیره په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د اصولو په اړه هم غور روان دی. د که څه هم د سرتیرو د شمیر د زیاتولو په اړه د څیړنو خبره تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د ده په نظر د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو زیاتولو ته اړتیا نشته. په دې اړه چې پوځي قمندانانو به په خپله نوې طرحه کې د امریکا ولسمشر ته کومې سپارښتنې کړې وي ډېر جزئیات نشته، خو افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو اصلي ځالې په نښه شي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وویل د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت نظر پوښتل شوی دی. پاکستان تل د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. اوسمهال د شاوخوا 8.5 زره امریکایي سرتیرو په ګډون څه باندې 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دېره دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فورن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د بمونو مور کارولو او په بلخ کې پر افغان ځواکونو د وسلوالو خونړي برید هم د جګړې بڼه بدله نه کړه. په لیکنه کې راغلي تر ټولو مهمه دا ده چې امریکا باید د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه خپله تګلاره ښکاره کړي چې په افغانستان کې داخلي او بهرنیو ځواکونو ته د زیانونو او وختو مخنیوي وشي. احمد شاه اعظمي معلومات لري.
فورن پالیسی مجله لیکي د امریکا نوې اداره باید د افغانستان په اړه خپل تګلاره څرګنده کړي. لومړی امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې خپل اهداف په ډاګه کړي او د خپل پوځي او سفارتي ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او همدا ډول د ناتو له نورو غړو هیوادونو سره خپل تګلاري په سلا پر مخ یوسي. مجله په دوهمه برخه کې دا وړاندیز کوي چې امریکا باید دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې طالبان د دوی دشمنان دي یا که داعش او یا که دواړه ځپل غواړي. په ننګرهار کې د داعش وسلوالي ډلې پر سمڅو د بمونو مور غورځولو وروسته یو شمیر افغانانو دا پوښتنه کوله چې امریکا دا ډول اقدام ولې د طالبانو خلاف نه کوي. د امریکا تیر رژیم طالبان خپل دشمنان نه ګڼل، خو اوسنی رژیم بیا بدل ښکاري. مجلې په درېمه برخه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته اشاره کړې چې د خپلو اهدافو د تکمیل لپاره امریکا باید څومره سرتیري په دا هیواد کې ځای پر ځای کړي او هغوی ته څه وظیفه ورکړي. په څلورم برخه کې راغلي چې امریکا باید د داخلي او بهرنیو پوځیانو د تلفات مخه ونیسي. په افغانستان کې یوازې په 2016 کال کې 6,500 افغان سرتیر ووژل شول. دا شمیره په عراق او افغانستان کې د هغو امریکایي سرتیرو سره شاوخوا برابر ده چې د 2001 کال څخه تر اوسه وژل شوي دي. په پنځم برخه کې مجله پوښتنه راپورته کوي چې امریکا د افغان جګړې پای ته رسولو لپاره څه پلان لري. اوباما انتظامیه خو یو پلان پر مخ یوړي چې له طالبانو سره خبرې اترې وکړي، خو بیا ډیر ژر په قطر کې طالبانو خپل دفتر ووتړي. کله چې یو ځل بیا د مذاکرات پیلولو خبرې وسوې، نو په 2016 کال کې د طالبانو مشر ملا منصور د امریکا په یو ډرون برید کې ووژل شو. مجله لیکي کې امریکا باید په ډاګه کړي چې آیا دوی اوس هم مذاکرات پر مخ وړل غواړي او کنه. که ځواب په هو کې وي، نو باید څرنګه له پوځي او سفارتي چارواکو سره په ګډه یوې نتیجې ته ځان ورسوي. مجله په پای کې لیکي د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ انتظامیه تر دې دمه د افغانستان په اړه خپله تګلاره په سمه توګه نه ده په ډاګه کړې. ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه ډېر لږ غږېدلې او افغان تګلاره تر دې دمه مبهمه ده. مجله سپارښتنه کوي چې د ټرمپ انتظامیه باید ژر تر ژره د افغانستان په اړه خپله تګلاره په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د هنګری سارنوالانو د لسګونو کډوالو د مړینې په قضیه کې یو لس کسان تورن کړي دي. دا کډوال د هنګری للارې لوی دیزی اروپا ته روان ول. کاچاګبرانو په لارې کې چولی ول چې د هوا نشوالي له کبله مړ شول. دا پیښه په 2015 کال کې شوه چې په قضیه کې تیر ورځ د هغې لارې د ډرایور په ګډون یو لس کسان تورن شوي دي. رپورټونه وایي د کاچاګبرانو د ډلې مشر یو افغان دی، خو نوم یې نه دی ښودل شوی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په هنګری کې د یو او یا کډوالو د مړینې د قضیې په تورنو کسانو کې د هغې لارۍ ډریور هم شامل دی چې دا کډوالې په قاچاقي ډول له هنګري څخه اتریش ته لیږدول. هنګري څارنوالانو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په لارۍ کې بار مسافرو له نیم ساعت مزل وروسته چیغې او پر بندو دروازو او اوسپنیزو دیوالونو وهل پیل کړل او نارې یې وهلې چې اکسیجن یې په خلاصېدو دی، خو ډریور او په تعقیبي موټر کې ناستو قاچاقبرانو سره له دې چې چیغې اورېدلې هیڅ مرسته ونه کړه. د څارنوالانو په وینا قاچاقبرانو د بند مشر لستونزې خبر کړ، خو هغه ورته د درېدلو اجازه ورنکړه. څارنوالان دا لارۍ د مرګ د لارۍ په نوم یادوي. دوی وایي چې د لارۍ ډریور له درې ساعت مزل وروسته د اتریش په خاوره کې پر څلورم نمبر لویه لاره ودرېد او په تعقیبي موټر کې بیرته هنګري ته ستون شو. قاچاقبرانو د دې ورځې په سبا اووه شپېته نور کډوال په یوه بله لارۍ کې چې هغې هم د هوا د تصفیې وسایل نه درلودل بیا په قاچاقي ډول اتریش ته واړول، خو دا ځل کډوالو دروازه ماته کړه او ټول ژوندۍ پاتې شول. څارنوالان وایي د دې بند مشر یو افغان دی چې دیرش کاله عمر لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو لګښت هم د افغان ورکاو. خو د کډوالو د ترانسپورت د شبکې مشر یو دیرش کلن بلغاریایی دی چې دوه ملګري ډیری واران یې هم بلغاریایان وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې وشوه او په دې لارۍ کې د ټولو سپرو کسانو مړي هغه مهال وموندل شول چې اتریش ته ورسېدل. په دې قضیه کې څلور کسان په قتل او د دې څلورو په ګډون ټول یولس کسان د انسانانو په قاچاق تورن شوي دي. یعنې څلور تنه د یو او یا کډوالو په مړینه کې په مستقیم لاس لرلو او پاتې د هغې شبکې په ملاتړ تورن دي چې د انسانانو د قاچاق له درکه یې سلګونه زره یورو ترلاسه کړي دي. څارنوالان وایي چې په قضیه کې د څلورو تورنو کسانو لپاره ښایي د عمري بند سزا غوښتنه وکړي. د ټولو یولسو تورنو له ډلې نه کسان نیول شوي او د دوو نورو لټون دوام لري. هنګري څارنوالانو ویلي د دې بند غړو هغه کډوال چې په 2015 کال کې د بالکان هیوادونو ته رسیدلی وو په قاچاقي ډول لویدیځې اروپا ته لیږدول او په دې ترڅ کې د فبروري او اګست میاشتو ترمنځ پر دې لارې یو دیرش ځلې تګ راتګ کړی. د هنګري څارنوالانو د معلوماتو له مخې دې بند له 1200 زیات کډوال له دې لارې لویدیځې اروپا ته قاچاق کړي او د دوی افغان مشر له دې درکه لږ تر لږه 300,000 یورو ګټلی دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونه او تاسو غوږی د خوست کرنې او مالداري ریاست چارواکي وای د چرګانو او سارویو د ناروغو لنوي کلینیک جوړېدو سره دوی د دې ورشوې دي چې زیاتې ناروغي تشخیص او علاج کړي. د 13 ورځې له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په خوا به مالداران او د چرګانو د فارمونو چلونکو دې ته اړول چې د ناروغو نمونه پاکستان ته واستوي چې په دې به ډېر وخت لګید. نجیب الله الوخیل له خوست نه.
په خوست کې په لومړي ځل د حیواني ناروغیو یو داسې مجهز کلینیک جوړ شو چې د خپلو وسایلو او امکاناتو پر مټ د چرګانو او څارویو ډیری ناروغۍ او مرضونه تشخیصولی شي. کلینیک په خوست کې د کارډیف یا د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې چې 50% لګښت خصوصي سکتور پر غاړه اخیستی جوړ شوی دی. د ادارې د چرګانو روزنې د دپارتمنت مسؤول اجمل ولی د کلینیک د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دا چې مخکې په خوست ولایت کې د موږ مالدارونو کله چې دوی و مختلف حد امراض سره مخامخ کېدل دوی به د خپل چرګونو سمپل پاکستان ته وړلې. دا چې په خوست مخفل فارمونه لرو، د برایلر فارمونه لرو، شل دونه موږ جوړ کړی دي. د اساس موږ دا ضرورت تشخیص کړو چې په خوست کې هم داسې کلینیک جوړ کړو. دلته هغه پرمختللي وسایل ته په دې کلینیک کې شته دي. دغه په واسطه به موږ ټول امراض تشخیص کوو. د امراض تشخیص نه وروسته به بیا موږ په هغه ساحه کې د غوی د تداوي او د غوی د وقایې په برخه کې به موږ عملي ګام واخلو.
د کارډیف ادارې ولایتي مسؤل حیات وزیر عرفان وایي لیات کلینیک څخه د شیخ زاید پانتون د ویټرنری ښوونځي محصلان هم د یو تحقیقي او روزنیز مرکز په توګه ګټه پورته کولای شي.
اوس ولایت کې د چرګان په پاش کې کوم امراض پیدا کیږي د هغو په وخت مخنیوي وشي، تشخیص وشي او تداوی وشي. د سره سره د وترنری پوهنځي محصلین کولای شي چې دلته خپل عملي زده کړې وکړي او دوی نو تحقیقاتي او روزنیز مرکز په صفت ګټه واخلي.
بلخوا د خوز د کرنې او مالداری رئیس سمیع الله نصرت وایي چې سږ کال به هم د دوی د ادارې په چوکاټ کې یو شمېر اساسي برنامه پلي شي. د ول د ادارې ټوله هڅه په دې متمرکزه ده چې خوز د کرنې سبزیجاتو، میوو، دانو، چرګوړو او چرګانو له پلوه پر ځان بسیا شي، چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی دی.
په دغه کلینیک کې به مونږ د چرګانو اوس وخت کې د هغوی د امراض او نورو تشخیص امراض کوم دی هغه به تشخیص کیږي انشاءالله. خو د دې تر څنګ زمونږ پرسنل د دې جوګه دي چې دلته نور حیوانات هم د هغوی امراض او د هغوی نور هغه اړوند مسایل چې هغوی پر اړه ولري انشاءالله هغه به تشخیص کیږي، ځکه دلته مونږ کافی پرسنل لرو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې ویل د کرنې د ودې او کلیو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د چرګانو شل معیاري فارمونه جوړ شوي، خو خوا او شاد 300 نور فارمونه هم شته چې معیاري نه دي. د کرنې اداره هڅه کوي چې دوی سره د خپل مادي او تخنیکی همکاري له لارې فارمونه هم معیاري چوکاټ ته داخل کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا حکومت د گاډو د صحت کاغذاتو لرل لازمی کړی دي. کابینه د چهارشنبه په ماخام د گاډو په قانون کې بدلون راوسته وی ویل چې په ترافیکی پیښو کې د مجبور په صورت کې به د ښکار شو کورنو ته معاوضه هم زیاتوي. زلان یوسف زیلا په خبره
د اطلاعاتو لپاره د وزیر الله سلاکار مشتاق غنی رسنیو ته وویل چې صوبایي کابینې د موټر ویهیکل آرډیننس 955 په 95 حصه کې د بدلون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به د هر ګاډي لپاره فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. ترمیم کې د ټرانسپورټ ویهیکل ټکي په موټر ویهیکل بدل کړی شو چې تر مخه به د شخصي ګاډو لپاره هم فټنس سرټیفیکیټ ترلاسه کول لازمی وي. لدې وړاندې یوازې د سپرلو د گاډو لپاره یاد سرټیفیکیټ لازمی وو، خو دې باوجود هم په پیښور ښار کې د سپرلو ډیر داسې گاډي په نظر راځي چې ډیر زاړه دي، شور کوي او ډیر لوګي اخراجوي. یو ټیکسی چلوونکی وهاب خان وایي چې حکومت باید شته قانونونه عملی کړي.
سرټیفیکیټ خو خبره ده، بل خو نه ده، خو ول دې خپل روټین سټ کې چې ول هغه به پرچی ورکول دي، هر ځای کې تنګول دي، هر ځای کې مرانی سي دي. موږ خپل یو ډسپلین ته جوړ کی چې موږ باغ طرف ځو دي. زه په دې موږ درې اسې بيسا سورې به موږ نه کوم بس کو دا موږ ما تعلیم کړه، ما سره تعلیم نشه پیدا وکړه، دوه لسم ما کړه نو ګری نه شبل ثني شه دا ټیکسي چلوم، دا ټیکسي چینه چلوم، سبا کوم دې ټیکسي چلول تم دې موږ نه بری دي، موږ په کوم طرف لاړ شو.
د پیښور یو اوسیدونکو حاجی شاهد خلیل د حکومت دې فیصلو ته خوشبيني ده.
یار جی دا ہوڑے بہتر کار دے دا ہو جی پ سعودی عرب کے ما دول اسکال تیر کڑی دی ال تٹور سسٹم دا سے دے کدا سسٹم شو نو زمون ملک پ ڈیر خشی یو خوب دا دو نمبر گاڑی رکشی یو بدا لوگی دڑا دا شور دا سلنسر دا ٹور سسٹم بٹک شی جی.
دا گاڈو او ٹرانسپورٹ پ قانون کے کابینے دے یوبل بدلون دلان دے پ حادثو کے دا مرگ او جوبلے دا معاوضے پیسے زیاتی کڑی دی. دا مرگ معاوضہ اے دا 1500 نا تر 2.5 لاکھ او دا جوبل کے دو اے دا 0 روپو نا لگ تر لگا تر 10,000 روپو زیات کړی ده. په کابینه کې منظور شوی ترمیم یا بل ته د باقاعده قانون شکل ورکول لپاره صوبایي اسمبلی ته وړاندې کیږي او د بحث وروسته پکې د نورو غوره خبرو اچولو یا د لری کولو گنجائش موجود وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو تور پورې کړی دی چې له هغه واده د ستنېدو په وخت هم د تلاشۍ په پلمه تر ساتونو او ورځو درول کیږي او د تورخم دواړو خواو ته امنیتي سرتېري ورڅخه پیسې اخلي. دوی تېر ماښام له مشال رېډیو څخه خبرو کې د اسانتیاو غوښتنه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي دا تور ناسم بولي چې ګواکې پر پوله ولاړ سرتېري له ډرایورانو پیسې اخلي. د افغانستان خواته سرحدي پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی ډرایوران وایي چې د افغانستان نه درستنېدو په وخت په تورخم کې د سختۍ له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي او د تورخم دروازې هغې غاړې ته د دوی په سلګونه ګاډي جمع شوي دي. په دې هکله د لواړګي یو ډرایور جعفر خان پریدی مشال ریډیو ته وایي،
تلاشي سخته شوې نو په یوه یوه لارۍ باندې دوه درې درې ګنټې ټیم ضایع کیږي. په هر ځای کې را باندې شوکه جوړه، څوک زر اخلي څوک دوه زر اخلي، لارې مونږه په لاوي لاړې چټي چټي و درالي. نسخان خدا لکه اوس په دا کې دولس ورځې، دولس ورځو نه علاوه چې څو ورځې ګاډي والا باندې راشي هتي 15,000 روپیه ورځ کټي. و چې قانون او تلاشي مثلا چې په گیټ کې کی داسې بل ځای د وخې په بل ځای کې کی.
تحصیل خان شینوار وایي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته ترې خاصدار او سرحدي ځواک سرتیری غیر قانوني روپیه اخلي.
پاکستان کې تختبیګ نه 15,000 کدار بارډر کراس کې دو لګیزونه هیڅ نه سیستم نشته. افغانستان دګي وزو زمونږ نه ادا غوانه اخلي نو غنه ډیرو پی راځي. دا مسله چې بس ګاډي ته په پاکستان ګډ منځ راکی وزي مې ګاډي معنی دوه ګنټې تیری او راځ جمع شوې ده لینو لیاړي او راکی وزي نه تاوان جوړ کړل چې دې معنی غیر تاوان د مونږ میچ کې دوه بیری ګلو نو 3,00,000 روپے ګډو چې دا زمونږ لاري لري میچ کې پیر ګلو یعنی 1,00,000 روپے تاوان صرف خالد مونږ ګاډي ده چې 300 ګاډي خرج راکی وزي کنه پاسپورت ده علي لار شابیا په پارچې را جوړ کړم دې ځټ ټیم
یو بل ډرایور امداد شاه اپریدی وای
مونږ سره کراچی نه چر روانو جوبر سره ډاکی چې تورخوم ل رسیدو کنه جوبم خولي شوی څوک خلی څه څوک خلی پولیس یو بیگوزه کې پاسپورت چکه ای بلزه کې گیټ پاس بلزه کې بیټل باکسونه ایر باندې رو کول وای نو مسالې دغه طرف خو بس د پیسې چې کوم یا په لوخلی دا یی چې مطلب چې کله پاکستان کې پیسې ختم شي مونږ لرو ولې نه مطلب خو صدور د پیسې نه خلی بیا مونږ خپل پیسې په مغه ورز باندې باندې بس مخ کې دا شو چې په میاش کې تقریبا 2-2.5 پیرې شوې اوس یو پیرم پورا ونش ځکه چې کم اس کم وسه په لوپلین کې اوله ساتل سوري دی لګيږي.
د خیبر جنسی د ډرایورانو د ستونزو په حق له مشکله د خیبر انتظامی چارواکو سره خبر وشوې نو دی ویل چې مونږ هڅه کوو چې د ګاډو د تلاشۍ عمل تیز کړو او عمل ورته زیات کړو. دوی د ډرایورانو نه د غیر قانوني روپو اخیستو تورونه رد کړل. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کاله واغسته هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې د زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چدار نه تا نو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیل لپاره چې کومې په مختص لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو دا. په کوټه کې د یوې 15 کلنې جینې پلار وایي لور ته یې سمستن یا پچکاري نه وه شوې چې لکه بلې نه یوازې یوه خپه پرې شوه بلکې ګونګی هم ده. داد محمد وایي مزدوري کوي او خپله ټوله ګټه یې په لور لګولې خو نور یې بس نه لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د لور په درملنه به 25,00,000 روپۍ لګي. د ده نور بچي هم د مرستو غوښتنه کوي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د فراب بیبی پلار داد محمد یو مزدور کار کس دی راته وویل چې د خپل ژوند ټوله سرمایه د خپلې بچی په علاج مصرف کړه.
د بچی تقریبا د یوې میاشتې ول چې د اپریشن مجبور کړی دی د بی ام سی هسپتال کې به داخله کړی او هغه جواب راکړي بیا په زاړه سیول کې شور کټ کړی ده. یو اوس د 15 کالو ده بیا م کراچی لوړې ده دوه میاشتې ما هلته علاج پکړی دی دوباره مې بیا شور کټ کړی ده. حالت کراچی کې وایي چې د دې 25,00,000 روپۍ خرچه راځي. ما سره دونې پیسې نشته نه دونې وس لرم. 80,000 روپۍ ما اوس په کراچی کې پر دې علاج کړی دی رالم وستاد پرته د نه د غایې شنا په وژار وی
د فرابی بی څلور نور خوندې دي او رور نه لري وای چې زما پلار ډیر غریب دی نو زکه زما د خور علاج نسی کولای
منم سناده زما خور ډیر بیمار ده پښه کړ ده زما د مړو خلکو زما خور علاج موت وروکي
په دې ترڅ کې د فرا بیبي د خاله زوی محیب الله خپل هیله څه په داسې انداز کې څرګنده کړه
ډاکټران وایي د دې 25 لک روپۍ خلچه ده او د دې د بال مکس سمیشنو د غوالي او دا بیخي هغه سي د دې علاج وسي موږ ډېر په خوشاله
د فرا بیبي فلار د محمد د حکومت او خیراتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د ده د لور په علاج کې د کومک وکړي دغه ډول به نه یوازې د دوی پریشانی هواره سي بلکې فرا بیبي به هم د یو ځلاند سباون په لور قدم پورته کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دونیمه بجې اوریدلای شئ